بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ او سات خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 19مه د 1442 هجری قمری کال د رجب یزبرګې 15مه او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې 9مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې ګواښونو ته د ځواب لپاره د ایران د قوت، وسایل او عناصر تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه اورئ دی شي. بیا افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومه 19 پروګرام لرو، او د خبرونې په ورستیو شیبو کې د امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، ل یوې لنډې شاندمې ورسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن مرستیال مشر وای اروپایان دې په برجامي ژمنو عمل وکړي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هیواد دفاع او امنیت د هر ډول پرمختګ سریزه وبلله. د کواکس د ډالې شوو کورونا واکسنو جوپا پرون کابل ته رسیدلې ده، او په پاکستان کې څه باندې یو ټن نشه ایستو کې ونیول شول. گرانو او محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د رجب د میاشتې 15مه نیټه د نړۍ د شیعیانو د اووم معصوم امام حضرت موسی کاظم علیه السلام د شهادت کلیزه ده. امام موسی کاظم علیه السلام به د خپل پلار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په ستر علمی مکتب کې ګډون کاوه، او د خپل پلار له فضایلو په برخمنېدو سره د تقوا، استقامت، شجاعت او انصاف غوښتنې په شان د لوړو اخلاقي صفاتو او ځانګړنو مشهور مثال وګرځېده. امام موسی کاظم علیه السلام تقریبا 15 کلونه د مسلمانانو امامت په غاړه درلود، خو زیاتره کلونه یې په بند او جلاوطنۍ کې تیر کړل. هغوی به په مسلمانانو باندې د واکمن فاسد سیاسي او اجتماعي نظام په وجه د دغو موجودو حالاتو خلاف راپارېدل، او په دا شان یو موقعیت کې به امام عالی مقام د خلکو سیاسي او ټولنیزه پوهه زیاتوله، او د بنی عباس واکمنانو طریقه به د اسلامي ارزښتونو اپوټه بلله. د وخت واکمن عباسی خلیفه هارون الرشید چې نه غوښتل خلک د حضرت موسی کاظم علیه السلام د علم او فضیلت لستر دریا به خړوب شي، په یوې دسیسې سره په زندان کې امام ته زهر ورکړل، او هغه بزرګوار امام په 1300 هجری قمری کال کې د 55 کالو په عمر کې شهید شو. مونږ د ایران د رادیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ مینوالو او د هغه حضرت ازادارانو ته تسلیت او تعزیت وایو. د خبرونو تفصیل ته غوښه، د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرني سیاست د کمیشن مرستیال مشر ټینګار وکړي، اروپایان باید په عمل کې ثابت کړی چې پر خپل ژمنو باندې عمل کولای شي. عباس مقتدائی په یو مرکه کې وویل، اروپا او امریکا خ پوهیږي په هغه بې ګټې لوب کې چې لکلونو راهیسې اپیل کړی دا نور نو ګټون کې پاڼه نه لري. هغه زیاته کړه، داسې کوم بندیز نه دی پاتې چې د اسلامي ایران خلاف لګیدلې نه وي، او داسې هیڅ اقتصادي دباو نشته چې په ایران یې راوستې نه دی. د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان د ملي امنیت او بهرنی سیاست د کمیشن مرستیال مشر دې ټکی ته په اشاره سره چې ایران د لوی دیزوالو په اپوټا د ګټات ډېرې پاڼې لري ټینګار وکړ. اروپا خ پوهیږي چې ایران او گاونډیان یې د شنې لوی وچې د انرژي تامینونکي دي، او اروپایان له فارس خلیج سیمې سره د خپل تجارت لپاره هغه امنیت ته ضرورت لري چې ایران ټینګ کړی دی. هغه څرګنده کړه چې په اقتدار سره په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت شتون د اروپایانو په ګټه دی، او هغوی ته نه دي پکار چې د سیمې د یو قدرت په توګه ایران له پامه وغورځوي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دفاع او امنیت د هیواد د پرمختګ سریزه وبلله. جنرال محمد باکری دفاع او امنیت د ایران د اسلامي جمهوریت د پرمختګ سریزه بللې، او وی ویل بې له پوهې او تحقیق دفاع او اهدافو ته رسیدل ممکن نه دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم دا شان زیاته کړه چې په پوځي ستراتیژیو کې نن سبا دفاع کول له پخوا سره فرق لري. هغه هم دا شان د سرتیرو او پوځي ځواکونو روزل او د هغوی مهارتونو زیاتول یو ډیره مهمه مسأله وبلله. درې تنه د افغانستان د ملي اردو عسکر د طالب ډلې د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم وویل چې د ملي اردو د غدرې ځواکونه د بدخشان ولایت د ارغنج خوا او بهارک ولسوالیو ترمنځ د طالب وسلوالو په کمین برید کې وژل شوي دي. په دغه حمله کې د افغانستان له پوځي ځواکونو سره د نښتې لامل شوه. د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او یو بل زخمی شو. د کواکس د ډالې شوو کورونا واکسینو جوپه پرون کابل ته رسیدلې ده. په 4,80,000 ډوزونو مشتمله د کورونا د واکسینو دغه جوپه د یونیسف، اروپایی اتحادیه او نړیوال بانک لخوا افغانستان ته ډالۍ شوې ده چې پرون دغه هیواد روغتیا وزارت ته وسپارل شوه. له دې مخکې هندوستان هم د کورونا د واکسینو تقریبا 5,00,000 ډوزونه د افغانستان حکومت ته ډالۍ کړي وو چې تر اوسه کابو 40,000 کسانو ته لګول شوي دي. پر هندوستان سربیره چین هم ژمنه کړې ده چې ډېر زر به څه باندې 4,00,000 ډوزه د کورونا د مخنیوي واکسن افغانستان ته ورکړي. اخوا د پاکستان د ساحلي ګارډ ځواکونو د دغه هیواد په جنوبي سواحلو کې له 1 ټنه زیات نشه ایز توکي نیولې دي. د پاکستان ساحلي ګارډ د دغه اندازه نشه ایزو توکو د موندلو په دوران کې په دې تړاو 4 کسان هم نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو 13 جمعه هم د هیواد په جنوبي سواحلو کې څه باندې 2 ټنه نشه ایز توکي نیولي وو. په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د روسیې دایمي استازي د ایران خلاف د امریکې د زیاتره دباو د سیاست د ختمېدو غوښتنه کړې ده. تسنیم خبری آژانس لیکلي چې میخایل اولیانوف بیګا په یو ټویټ کې لیکلي دي، امریکا باید د ایران خلاف د زیات نه زیات دباو په نامه سیاست پای ته ورسوي څو اټمي موافقې ته د ستنېدو لپاره حالات برابر شي. هغه همداشان لیکلي دي، اوس وخت دی چې د ایران خلاف د زیات نه زیات د باو سیاست بند شي، برجام خپل نارمل کارکردګۍ ته راستون شي. یاد دی وی چې د 2013 کال په مې کې له اټمي موافقې له وتلو وروسته امریکې د ایران خلاف د سخت د باو لپاره هر اړخیز جنگ او بندیزونه پیل کړي دي. او د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند بیګا د عربستان د سویل په اسیر ولایت کې په ابها نړیوال هوایي ډګر باندې د میزایل حملې خبر ورک. یحیی السری وویل د یمن پوځ د ابها په نړیوال هوایي ډګر کې یو حساس پوځي هدف په ځایي جوړ بالستیک توغندي باندې وشته دی. هغه په دې خبرې سره چې دغه توغندۍ رسا په نخه لګېدلې دی څرګنده کړه، یمن دا توغندۍ په دې وروستیو کې جوړ کړی او تر اوسه یې مخکتنه نه ده شوې. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان په دوام کې ټینګار وکړ چې دغه برید په یمن باندې د تیرو او محاصرې دوام ته د یو روا او طبیعي ځواب په لړ کې ترسره شوی دی. د عربستان ابها هوایی ډګر لدې مخکې هم د یمن د پوځي او ولسیز ځواکونو لخوا د توغندوی او ډرون الوتکو د حملو هدف ګرځیدل دی. په یمن باندې د سعودي ائتلاف په حملو کې استعمالیدونکي جنگي الوتکې له دغه هوایي ډګر څخه سونګ او مرسته ترلاسه کوي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک.
سیاسی تبصرہ
واخن تا دا جواب لپاره دا ایران دا قوت وسائل او عناصر زمنگ دا سیاسی تبصرے عنوان دے نو پام ورتا وکڑے. دا ایران پا خلاف دا صهیونیست رژیم گواخونه او ادعاګانې د دغه رژیم د بې وسۍ او لاچارې په وجه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی په یو غونډه کې د ایران په خلاف د صهیونیست رژیم د مشرانو د وروستیو غاښونو ته په اشاره سره وویل، ځینې وختونه د دغه رژیم مشران چټي ادعاګانې کوي او ایران او اسلامي جمهوریت په خپل اند ګواښي. څرګنده ده چې داسې خبرې د بې وسۍ او ناچارې په وجه دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ټولو قواو معظم قومندان هم په هم هغه کلونو کې چې صهیونیستانو بکواسات کول و فرمایل، صهیونیست رژیم زموږ اصلي دښمن نه دی او د ایران د اسلامي جمهوریت په اندازه نه دی او پوهیږي، او که نه پوهیږي نو باید پوه دي شي چې که څه غلط حرکت یې وکړ نه تلبیب او حیفا به له خاورو سره خاورې کړو. امریکا او صهیونیستان د اسلامي انقلاب د کامیابۍ له وخت نه تر ننه پورې تل ایران ګواښي او غواړي چې اسلامي جمهوریت ته زیان ورسوي. په دفاعي چارو کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر صلاحکار جنرال حسین دهکان د دغو لفاظو او ګواښونو په ځواب کې وایي، څوک چې غواړي حمله وکړي او د گزار کولو امکان ولري نو مخکې نه اعلانوي، خو کله چې بیله دی چې څه کار وکړي شور شغرب کوي نو غواړي له دې څخه د خپلو سیاسي ګټو د پوره کولو لپاره استفاده وکړي. د پوځي تیوریو له مخې هیڅوک جنگ ته نه رادانګي، مګر دا چې د دوو اړخونو ضمانت ورکړي. ړومبی دا چې مطمئن وي چې کامیابیږي، او دویم دا چې وکړی شي کنټرول یې کړي او هر وخت چې وغواړي ختم یې کړي. د سیمې بدلونونو ته یوه کتنه ښودنه کوي چې د آسیا په لویدیځ کې پوځي ستراتیژیک انډولونه بدل شوي دي. له صهیونیست رژیم سره وابسته د کا فایل امنیتي خبری سایټ څو ورځې مخکې په یو رپورټ کې د ایران په توغندوی قوت باندې په اعتراف سره لیکلي، د لویدیځو کارپوهانو د غلط اټکل په خلاف امریکا او اسرائیل د ایران له توغندیو سره د مقابلې توان او ظرفیت نه لري. اوس په دقیقه توګه د دښمنانو په نښه کولو کې د ایران توانمنی ثابته شوې ده، او دوباره د دغې توانمنۍ بیا ازموینه نه تلافي کیدونکې خطا ده. د بغداد له هوایي ډګر سره نږدې د امریکې د ډرون ترهګرې حملې چې پکې د ایران د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لښکر د قدس ځواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د ولسي ځواک مشر ابو مهدی المهندس او د هغوی یو شمیر ملګري شهیدان شول، په ځواب کې د عراق په عین الاسد امریکایي پوځي اډې باندې د تیر میلادي کال په جنوري کې توغندي حملې دښمنانو ته د ایران ځواب ویونکې او د یرغل کوونکې قوت وښوده. د ایران د قوت او اقتدار د عناصر او وسایلو یو بل اړخ ګواښونو ته په ځواب ویلو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نرم قدرت دی. د ایران د دفاع وزیر تاکید وکړ، قوت او قدرت مختلف عناصر او اړخونه لري او د خدای پاک فضل سره اسلامي جمهوریت نن سبا د قوت له ټولو اړخونو څخه برخور دی او ترې له هیواده په دفاع او د امنیت او ثبات په ساتنه کې استفاده کوي. البته هم هغه ډول چې جنرال امیر حاتمی ورته اشاره وکړه، د صهیونیست رژیم ځینې وختونه له خپل حد او اندازې نه په غټو لفاظو او بکواساتو او لمسونکو اقداماتو سره کوشش کوي ځان په ثبات لرونکي پوزیشن کې وخی. په حقیقت کې په سیمه کې د اسرایلو موجودګي د خود ساخته بحرانونو تاوتریخوالو وجلو ګواښ او جنگ له لارې ساتل کیږي، خو دغه رژیم مشران باید پوه شي چې د دوی شرارتونه او تیریګری به په پریکنده توګه سخت او نابودونکی ځواب ترلاسه کړي. تهران رادیو مینوالو په دوام کې هم د تاریخ پانی ته غوښ شي.
د تاریخ پانه ډیر عزت منو اوریدونکو، ازما فاطمی سلامونه ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 19مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې له 15مې او د 2021 میلادي کال د مارچ له 9مې نیټې سره سمون خوري. دول سوا نه 15 کاله پخوا د 133 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 15مه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر یو پاک المسیح حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شهید کړی شو. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په 138 هجری قمری کال کې د مکی او مدینې په منځ کې په ابوا سیمه کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه بزرگوار تر شل کلنۍ پورې د خپل پلار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له محضره پریمانه استفاده وکړه. امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار له شهادت وروسته تر 15 کلونو پورې د مسلمانانو مشري او امامت په غاړه درلوده، او په دې لار کې یې ډېرې سختۍ او کړاوونه وژغمل. د هغه بزرگوار په ژوند کې چې په اسلامي تمدن او د علم د غوړېدا له نورو ملتونو سره د اړیکو د پراختیا پړاو و، د پوهانو، فقیهانو او متکلمینو په وسیله چې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شاګردان وو، اسلامي علوم او معارف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پراخ او خپاره شول. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د اسلامي علومو او معارفو د خپرولو او بیانولو ترڅنګ د وخت عباسي له ظالم او استبدادي حکومت سره نستړی کېدونکې مبارزې ته هم مخه کړه. بلاخره د عباسي واکمن هارون الرشید په حکم چې د خپل حکومت په لړزېدو ویرېدو، حضرت امام موسی کاظم ونیول او زنداني یې کړی شو. خو هغه بزرگوار په بند کې هم د اسلام د دین د لوړو تعلیماتو او پروګرامونو د بیانولو او د خلکو د لارښوونې او ارشاد لپاره خپل هڅې او کوشش کاراوه، او له ټولو خندونو او مشکلاتو سره یې مبارزه وکړه، تر دې چې عباسي واکمن هارون په یوې دسیسې کې امام بزرگوار مسموم او په همداسې ورځې شهید کړ. د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغه بزرگوار یو حکیمانه وینا تاسو ته نقلوو چې فرمایي: لا خدای سره د نږدې کېدا غوره وسیله د هغه له پیژندګلوۍ وروسته لمونځ، له مور او پلار سره نیکي او د حسد ځانمنمۍ او په ځان د ویاړ کولو پرېښودل دي. شپږ سوه 12 کاله پخوا د 1300 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 15مه نیټه د شیعه طریقت خاوند او لوی ولی شاه نعمت الله ولی وفات شو. د 9مه هجری قمری پیړۍ یو مشهور شیعه عارف او ولی نور الدین شاه نعمت الله ابن سید عبدالله کرمانی چې په شاه نعمت الله ولی مشهور و، په کابو 1300 هجری قمری کال کې په کرمان کې وزیږید. هغه د حافظ شیرازی په وخت کې ژوند کاوه. د شاه نعمت الله ولی طریقې له افراط او تفریط او هم د ککړو حقایقو څخه پاکه او لیرې بلل ده. همداراز هغه د ابن عربي د آثارو شارح او افکارو پیرو کار بلل شوی دی. د نعمت الله ولی شهرت د شعر او شاعرۍ له کبله نه، بلکې زیاتره د تصوف له امله دی. د هغه د اشعارو دیوان په 14000 بیته غزلونو، مثنویانو او هم په یو شمېر رباعیاتو مشتمل دی. د هغه غزلونه زیاتره پر وحدت وجود او عرفاني عشق ویل شوي. امانت، شرح گلشن راز او نصیحت الملوک د هغه له اثارو څخه دي. شاه نعمت الله ولی د کرمان په ماهان کې وفات شو او د هغه مزار د صوفیانو د هغه د مریدانو او لارویانو د زیارت ځای دی. پنځه ویشت کاله مخکې د 1906 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 9مه نیټه د مصر یو لوی مصلح او روحاني شیخ محمد غزالي وفات شو. شیخ محمد غزالي په 1912 میلادي کال په مصر کې دنیا ته راغی. هغه په 10 کلنۍ کې بریالی شو چې قرآن کریم حفظ کړي او په الازهر پوهنتون کې داخل شي. شیخ محمد غزالي په 24 کلنۍ کې د واز او تبلیغ له پوهنځي فارغ التحصیل شو او د لارښوونې بلنې او تدریس د اجازه په ترلاسه کولو کې د خرافاتو په لیرې کولو او د اصلاحاتو په راوستلو کې لاس پورې کړ.
افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ز عبدالمجید دورانه افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام سره تاسو په خدمت کیم. په پیل کې درته د افغانستان او پاکستان د زینو مهمو پیښو خلاصه او ورپسې تحلیلی برخه در اورو نو تر پای را سره املو وسه. د انتخاباتو لاره په افغانستان کې د قدرت د منتقلېدو په ضرورت باندې د ولسمشر اشرف غنی ټینګار، له هندوستان سره د اختلافاتو د حل کولو لپاره د پاکستان چمتووالی، د صلح د بهیر په حق له د افغانستان له سیاسي مشرانو او حکومتي چارواکو سره د زلمی خلیلزاد لیدو کاته، په پاکستان کې د مشرانو جرګې منځ پړاوه انتخاباتو تر سره کېده، د طالب بندیانو لبنده د خوشی کولو لپاره د امریکای په دباوونو د افغان ولسمشر اعتراف، او له اسلامي تعلیماتو سره د افغانستان د جنگ د بی ارتباطه کېدا په باب د اشرف غنی دریز په 13 اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهم بدلونونه وو چې د ځینو په باب مو اوس رابولو تحلیلي برخې اوریدلو ته. د افغانستان ولسمشر منلی دا چې په تیر کال کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کېدا حکم د امریکای په دباو سره صادر کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نیویارکر خبرونې ته په تیر کال کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کولو په باب ویلي دي چې د دوی د خوشی کولو فرمان مو صادر کړی په دې خاطر نه چې د دغه پلان ملاتړی وم، بلکې په دې وجه چې امریکا را باندې ډیر زیات دباوونه اچولی وو. د طالب قیدیانو د خوشی کولو لپاره پر افغانستان د امریکای د دباو په باب د اشرف غنی څرګندونه د دغه هیواد په چارو کې د سپینې ماڼۍ لاسوهونکې او یو اړخیزه سیاستونو ته اشاره کوي. د امریکای حکومت له طالبانو سره د صلح په موافقې کې چې د 2000 کال په فروری کې په قطر کې دواړو لورو لاسلیک کړي ژمن شوي چې په افغانستان کې د 15,000 طالب بندیانو خوشی کړي چې دغه ژمنه د افغانستان د حکومت په نیابت او د کابل د حکومتي چارواکو له غږ ملتیا پرته ترسره شوي چې په افغانستان کې له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. د افغانستان د حکومت او ولس له نظره امریکایي چارواکي د لترهګرۍ سره د جنگ په موضوع کې له بندون او بحران د وتلو لپاره د کابل د حکومت لپاره ځینې ژمنتیاوې ونه کړي او د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه په ژمنتیا کې د سپینې ماڼۍ اقدام عملاً د افغانستان په کورنیو چارو کې دخالت و چې د طالبانو ډلې سره په بین الافغاني خبرو اترو کې د دغه هیواد ګټونکي کارډ هم له منځه یووړ. په دغه شان حالاتو کې د افغانستان حکومت په تیر کال کې د امریکای په دباوونو سره مجبور شو چې د بین الافغاني خبرو اترو په ترسره کولو کې د اسانتیاو او د خبرو اترو بهیر ته واردېدو ته د طالبانو د هڅولو لپاره 15,000 طالب قیدیان آزاد کړي چې عملاً دا موضوع په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د حکومت د مرکچی ټیم د موقعیت او دریز د کمزورتیا لامل شو. ګرانو دوستانو، دغه لیتوګه هم شته چې د طالب بندیانو خوشی کېدا چې د امریکې په دباوونو سره تر سره شوی، د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې د طالب ډلې زیات غوښتونکې دریز لامل شو چې دغه شان کړچار له 13 ستمبر راهیسې تر دې دمه په قطر کې د صلح په خبرو اترو کې د ځنډ او بندون سبب شوی دی. هماغه ډول چې د افغانستان د حکومت امنیتي چارواکو اټکل کاوه د طالب بندیانو خوشی کېدا د جنگ ډګر ته له دوی د زنو د بیرته په ستنېدا او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي ته د لمن وهلو لامل شوی چې دا موضوع د جنگ د ختمولو لپاره د فاینل موافقې او د صلح خبرو اترو ته د بې قید او شرطه وهاریدو لپاره د کابل حکومت باور جوړونې ته د دغې ډلې د متقابل ځواب په باب د افغانستان د حکومت او ملت د تمو په خلاف و. د طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره د امریکې د دباو په باب د اشرف غنی څرګندونو یو ځل بیا وښودله چې د دغه هیواد د صلح په بهیر کې د سپینې ماڼۍ رول د افغانستان د ملي امنیت او ګټو په خلاف او ورانوونکی دی چې حتی د صلح په ډګر کې د دغه هیواد د عمل د نوښت د نوي کولو لامل شوی دی. د افغانستان ولسمشر په همدا وروستیو کې په یوې وینا کې په ډاګه ویلي و چې د دغه هیواد جنگ له اسلام، حقانیت او انسانیت سره هیڅ ارتباط نه لري. ولسمشر اشرف غنی د سرباز د ملي ورځې د درنښت په دستورو کې په دغه هیواد کې جنگ ناروا بللی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان او طالبان فکر کوي چې حکومت به نسکور کړي او د هیواد ټاټوبه به وویشي، خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواک د هیواد د دفاع کافی ظرفیت او وړتیا لري او دای د جنگ په ډګر کې ثابته کړې هم ده. اشرف غنی په دغو دستورو کې همداراز ویلی وو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواک د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو څه د پاسه 90% برخه په غاړه لري. ګرانو مینوالو، په دې باب د افغانستان د ولسمشر څرګندونې چې په دغه هیواد کې جنگ د اسلام او د دین له تعلیماتو او له انساني منطق سره هیڅ تړاو نه لري، له دینی اصولو سره د خپلو بې ثباته کوونکو پروګرامونو په پیوندولو کې په افغانستان کې د افراطي ډلو ټپلو د هڅې له امله دي. په افغانستان کې ځنې افراط پالې ډلې په داسې حال کې په دغه هیواد کې د خپلو انساني ضد اقداماتو لپاره د اسلامي پوښښ پر رامنځته کولو پسې دي چې ناکراری او تاوتریخوالي د اسلام د پاک دین له اصولو او لوړو تعلیماتو سره په ښکاره تضاد کې دي. د دغه ډلو په اپوټا چې په افغانستان کې جنگ او ناکراری د جهاد په پلمه توجیه کوي، د اسلام پاک دین پر صلح، رحمت او آرامښت ټینګار کوي او خپل پیروکار له هر ډول هغو اقداماتو سره ډغرې ته بولي چې په ټولنه کې د تاوتریخوالو د رامنځته کېدا سبب ګرځي. په افغانستان له حکومت سره د جنگ د اصلي ډلې په توګه طالبان په داسې حال کې خپل تاوتریخوالی د اسلام د دښمنانو په ضد د جهاد په پلمه توجیه کوي چې د دغه هیواد او حتی د ډیرو اسلامي هیوادونو زیاتره عالمانو په افغانستان کې جنگ غیر شرعي بللی او حرام یې اعلان کړی دی. د اسلامي عالمانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جنگ په دوام سره د دې پترڅ کې چې د دغه هیواد د بیګناه خلکو د وژلې دوام پیدا کوي سبب بشي چې د امریکا په مشرۍ نیواګران هم په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناکراری او دوام په پلمه ګرځولو سره په دغه هیواد کې د خپل پوځي شتون جاری ساتل توجیه کړي. په همدې اساس ده چې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو په پیل دا سره چې د 2000 کال سپتمبر پیل شوې دي، په افغانستان کې بیلابیل پرګنې په دې اندي چې په دغه هیواد کې د جنگ د ختمېدا او د دایمي سولې د ټینګېدا لپاره رامنځته شوی فرصت باید غنیمت وبلل شي چې تر ټولو ستره بریا یې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواک د شتون د پای پیلېدا کېدلی شي. دا لیتوګه هم شته چې طالبان په افغانستان کې لنی واګرو سره د مقابلې او لدغه هیواده د دوی د وستلو لپاره د هڅې مدعی دي، نو باید د افغانستان له حکومت سره د صلح لپاره اوسنۍ فرصت ضایع نکړي او د ملي پخلاینې له پروګرام سره په یوځای کېدو سره په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوزیشن او دوام به توجیه کړي. د افغانستان حکومت او ملت د هیله لري چې طالبان د صلح په بهیر کې او ورسره په اړوندو خبرو اترو کې کارلنګون کې سیاست او په دوام کې په دغه هیواد کې له دایمي صلح او د اوربند لټینګېدا سره په موافقه سره له جنگ پرته د ژوند نوي پړاو ته د افغانستان د واردې د زمينه برابر کړي. دا ځخکاری چې د افغانستان د صلح په اوسنۍ او خبرو اترو کې د بندون دوام به یوازې د نیواګرو د سیاستونو په ګټه وي چې په دغه هیواد کې د خپل پوځي شتون د دوام لپاره د طالبانو ډلې د تاوتریخوالي دوام پل مګر زولې. که طالبان په حقیقت کې له دغه هیواد د نیواګر ځواک استل او د دوی د جنایتونو پای ته رسول غواړي، نو نیواګرانو ته د پوځي شتون د دوام لپاره د توجیه او پلمې دې پلاس نه ورکوي. ګرانو اوریدونکو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو افغانستان او پاکستان په تیرې اونۍ کې پروګرام ته. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل وروستي سفر کې یو ځل بیا د موقته حکومت او د طالبانو په ګډون سره د ترکیبي حکومت د جوړولو پلان د دغه هیواد له ځینو جګپوړو حکومتي چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره مطرح کړی دی. د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي وړاندیزي پلانونه چې په دغه هیواد کې د صلح د خبرو اترو د بندون له ختمولو سره د مرستې په پلمه مطرح شوي دي، د افغانستان له اساسي قانون او د ملي حاکمیت له اصل سره په تضاد کې دي. د طالبانو او د افغانستان د حکومت د یوځای کولو په باب د زلمی خلیلزاد پلانونه اساسا د ماهیت له پلوه هیڅ امکان نه لري. دا یو ځای کې دا موضوع د دې پترس کې چې د دغه هیواد له اساسي قانون سره ښکارا په تضاد کې ده، د خبرو اترو لورو ته هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده. طالبان د افغانستان اوسنۍ حکومت ناروا ګڼي او په مقابل کې هم د دغه هیواد حکومت په قدرت کې دغه ډلې ته هر ډول ونډه ورکول په نسبي او په بشپړ ډول یوازې د افغانستان د ولس د آزادو رایو پر اساس د انتخاباتو د بهیر په اساس ګڼي. د افغانستان د حکومت له نظره په قطر کې له طالبانو سره خبرې اترې نه یوازې په دغه هیواد کې د جنگ د ختمولو لپاره دي او د صلح ټینګېدا باید د جمهوریت د لاسه ورکولو او د اساسي قانون د مختلفو اصولو په تیره بیا د حکومت د ډیموکراټیک ماهیت د چخنې کېدا په پلمه نشي. د افغانستان د عامه افکارو او د دغه هیواد د حکومت د خوښې وړ منطقي ماډل په چوکاټ کې طالبان د حکومت کونې ډګر ته د واردېدا لپاره باید ځان د ولس رایو سره وتلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې چې د ملي وفاق یو خوښ منشور دی ځانونه چاڼ کړي. د افغانستان د طالب ډلې مشرانو ویلي چې د دغه هیواد اساسي قانون نه مني او په هیواد کې د دوی هدف د دوی د خوښې د اسلامي نظام راوستل دي او ډیموکراسي هیڅکله هم د دغه ډلې په فکر کې نشته. د طالب ډلې دغه دریز چې یو ځل بیا د دغه ډلې ویاندوی مطرح کړي له دغه ډلې سره د افغانستان د حکومت د صلح د خبرو اترو د بریالیتوب په باب یې شکونه لا زیات کړی دي. په حقیقت کې له خبرو اترو د طالبانو موخه د دوی په اند د اسلامي امارت دراوستلو لپاره دغه ډلې ته د قدرت د درستو اړخونو ورسپارل دي چې په دې کې باید د افغانستان ولس له اساسي قانون او جمهوریت سره چې د ډیموکراسۍ سمبول دی خدای پامانی وکړي. د زلمی خلیل زاد بل پلان په افغانستان کې د موقته یا لنډمهاله حکومت جوړول دي چې دغه هیواد حکومت او هم طالبانو ډله ورسره مخالفه ده. په افغانستان کې د موقته حکومت له جوړېدا په دغه هیواد کې د ځینو سیاستوالانو ملاتړ هم له ټاکل شوي 15 کلن وخت نه مخکې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د پړاو ختمېدا او قدرت ته د بیرته ستنېدا لپاره د انتظار د وخت کمېدل دي. د افغانستان په چارو کې د امریکې ځانګړي استازي په داسې حالاتو کې د صلح د خبرو اترو د غوټې د خلاصولو او د بندون د ختمولو لپاره بې خاصیته پلانونه مطرح کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل په دغه هیواد کې د جنگ د ختمولو لپاره د لازمې زمینې پر رامنځته کولو کې تر ټولو مهم عامل دی چې هم هغه راز سپینه ماڼۍ ورته بې پامي کوي او د دې په ځای چې د افغانستان د تاوتریخوالي او جنگ جګړو د ختمولو لپاره حقیقي ګامونه پورته کړي دغه هیواد پر حکومت او ولس نوي نوي پلانونه ورته پی څو په دغه هیواد کې اړې ګړې او تاوتریخوالي هم هغه راز دوام ومومي او دوی هم په خړو اوبو کې د کبانو نیولو ته دوام ورکړي. تهران رادیو محترم اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومه 19 پروگرام په همدې ځای پای ته رسی. نو اجازه غواړو. د الله پامان.
د علم زلانده چینه
عزتمن اوریدونکو، د رجب یا بزرگ میاشتې د 15مه نیټه د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت له کلیز سره سمون خوري. په دې مناسبت تاسو ټولو اوریدونکو او د اهل بیتو مینوالو ته خپل تسلیت وړاندې کوو او د هغه حضرت ژوند او د شهادت په حقله یوې وینا تاسو ته وړاندې کوو. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حمید شمب سره
تاسو ته اورو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ای لویا خدایا، پر محمد او د هغه پر آل درود واستوا، او همدارس پر موسی ابن جعفر، پر هغه چې د خیر او احسان مادن او د علم د جلاند نور چینه وا. خدایا، پر هغه ډیر زیات درود او نه ختمیدونکو رحمت نازل کړه، او مونږ هم د هغه عشق او مینې په خاطر چې له هغه بزرګوار سره لرو له خپل فضل او احسان څخه برخمن کړه.
دوستانو، د یو سل 28 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 8 نیټه د یک شنبه ورځ وه. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له خپل کورنۍ او یو شمیر ملګرو سره له مکې د مدینې په لور پستنې دا وو. کاروان د مکې او مدینې ترمنځ د ابوا په نامه په یو ځای کې چې د رسول الله مبارک مور بزرگواره پکې دفن ده د آرام لپاره تم شو. د امام جعفر صادق یو ملګری ابو بصیر وایي په ډوډۍ خوړلو لګیا و چې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با فضیلت میرمنې حمیده بیبی لخوا یو کس امام بزرگوار ته راغی او ورنژدې شو او امام ته ای د زوی د زیږیدا زیری ورکړ. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د دغې نیکمرغې زوکړې په خبره ډیر خوشحاله شو او د خپل زوی نامه موسی کې خودله. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د خپل زوی د زوکړې په وخت و فرمایل، متعال خدای را ته ډیر غوره انسان را ډالۍ کړ. د امام صادق علیه السلام زوی وروسته په کاظم یعنی د غصې زغمون کې په توګه مشهور شو. له دغې نېټې 40 کاله وروسته امام موسی کاظم علیه السلام د خپل پلار امام جعفر صادق علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د رهبرۍ او لارښوونې دنده په غاړه واخیسته او تر 40 کلونو پورې په ډیرو ټیټو هسکو کې دغه دنده ترسره کړه. الهی پیغمبران او امامان پر بندگانو د خدای پاک د رحمت او مهربانۍ نښې دي. د دغو لویانو د تاریخ په اوږدو کې د انسانانو د لارښوونې بیرغ پر اوږو درلود، څو بې لارې شوي کسان د نیکمرغۍ په لاره کې وکاږي. د اسلام ګران پیغمبر او د هغه بزرګوار اهل بیت علیهما السلام هم د دغه رسالت په ترسره کولو کې د ظلم او جهل په تورتمونو کې د مشعل په څیر وځلیدل او په دغې لارې کې ډیر زیات کړاوونه وزغمل. دوی همداراز د پوهو چلوونکو په څیر د فتنو او بلاګانو په څپاند سمندر کې د اسلامي امت بیړۍ په امن سره ساحل ته ورسوله. اوس د دغو بزرګانو پاتې سیرت او خبرې هم هغه راز خوځنده او په دوامدار ډول د نیکمرغۍ د ژوند غوښتونکي ته بیا ژوند ورپخشي.
خوږو دوستانو، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د امامت پړاو د منصور دوانقی، مهدی، هادی او هارون رشید په نامو د څلورو عباسي خلیفګانو له حکومتونو سره په یو وخت وو. یو هغه پړاو چې امام موسی کاظم علیه السلام پکې ژوند کاوه د عباسي واکمنانو د ظلم او استبداد له پړاو سره یو وخت وو. عباسي واکمنانو قدرت له رسیدو وروسته ستمګرۍ او ظلم ته مخه کړه او پر خپل مخالفانو یې دبونه ډیر زیات کړل. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د هغو ظلمونو او کړاوونو په وړاندې چې د عباسي خلیفګانو لخوا کېدل غلی پاتې نه شو، بلکې له بېلابېلو لارو یې ورسره مخالفت وکړ. همدغه چاره سبب شوه چې هغه بزرګوار په تیره بیا د هارون د واکمنۍ په دوران کې خپل زیاتره عمر په بندونو کې تیر کړي. له دې سره سره امام بزرګوار له حق ویلو ونه ګرځېده او په بېلابېلو فرصتونو کې د خلکو په حوالو ته مخه کړه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام پوهېده چې په ټولنې واکمن سختو د بونو او ساړو بیت په پام سره نیغ په نیغه چلن لکه په اڅون د اسلام او مسلمانانو په ګټه نه دی. له دې امله هغه بزرګوار د ټولنې د فکری او کلتوري اساس د پیاوړي کولو او د خرافاتو او انحرافاتو پاکولو او له منځه وړلو ته مخه کړه. امام موسی کاظم علیه السلام په اسمان کې د ځلان د لمر په څیر د پوهې او علم رڼا خوروله او په دې توګه یې ډیر شاګردان وروزل چې په هغو کې هر یو په خلکو کې د علم او بېلابېلو کمالاتو سرچینه شوه. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د عباسیانو د حکومتونو په وړاندې په بېلابېلو رودو سره پاڅون وکړ او په دې زمینه کې د خپلو ملګرو لارښوونه وکړه چې د مثال په توګه یې یوه خبره وړاندې کوو. هغه بزرګوار د صفوان په نامه یو کس ته وفرمایل، ای صفوانه، له یوه شي پرته ستا ټوله ځانګړنې ډېرې ښې دي، ولې خپل اوښان د عباسي واکمن هارون ته په کرایه ورکوې؟ صفوان عرض وکړ، زه اوښان د حج لپاره په کرایه ورکوم او په خپله په اوښانو پسې نه ځم. امام بزرګوار وپوښتل، آیا ته نه غواړې هارون لږ تر لږه له مکې تر راستنېدو پورې ژوندی وي؟ صفوان په ځواب کې وویل، هو. امام بزرګوار بیا وفرمایل، څوک چې د ستمګرو ژوندي پاتې کېدو ته لیواله وي له هغو به وشمیرل شي. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له عباسیانو سره له ملګرتیا د خپلو ملګرو په معنی کولو سره په دې سره چې د عباسي خلافت راواله باطل وخی د هغه غاصب واکولان منځوي کول او په خلکو کې لا مقام درلودلو محرومول. البته امام موسی کاظم علیه السلام په استثنایی شرایطو کې د حکومت په مهمو څوکیو کې د خپل باور وړ ځینو ملګرو لشتون سره مخالفت نه کاوه، ځکه دغه واقعیتونه په حکومتي ارګانونو کې د نفوذ سبب کېدل. د امام بزرګوار یو باوري ملګری علي بن یقطین و. هغه په عباسي حکومت کې د هغه د وزارت په پړاو کې د اهل بیت علیهم السلام د پیروکارو لپاره یو ډاډمن ځای شمیرل کېده. علی بن یقطین په دغه مقام د امام موسی کاظم علیه السلام او د هغه بزرګوار د ملګرو په ګټه ډیر کارونه وکړل.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په اخلاق او حلم، زغم او د غصې په څخلو کې لوړ مقام درلود. د حق له جبهې په دفاع او همدارز د هغه بزرګوار اخلاقي کرامات او بخښنه د خلکو د ژوند په متن کې د دین د حیات نوی کېده او د هغو دوام سبب شوه. امام موسی کاظم د خپلو پلویانو اخلاقي روزنې ته ملا وتړله او دوی سپارښتنه کولو چې په ټولو زمینو کې بیلګه ووسی. هغه بزرګوار د زمانې د ناخوالو په وړاندې ډیر صابر وو. ابن اسیر د اهل سنتو د تاریخ لکونکو له قوله لیکي، امام موسی کاظم علیه السلام له هغه چا سره چې ورسره یې بدی کوله په ډیر نرمۍ سره خبرې کولې او ورسره به یې نیکی کوله. له دې امله په کاظم یعنی د غصې په څخون کې مشهور شو. د خبرونې په دې برخه کې هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له حکیمانه ویناو یوه برخه را اخلو. امام بزرګوار د نفس د محاسبې د ارزښت او رول او د اعمالولو د جاجونې په باب فرمایي، له موږ اهل بیتو نه دی هغه څوک چې هر ورځ د نفس محاسبه نه کوي، نو که نیک کار یې کړی دی خپل نیک کارونه زیات کړی، او که په هغه ورځ مو بد کار کړی وي نو له خدایه بخښنه وغواړی او توبه وکړی.
خوږو دوستانو، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له نظره د عملونو دایمي او هر ورځ محاسبه دومره مهمه او ارزښمن کار دی چې امام بزرګوار دغه غوره کار د پیغمبر اکرم د اهل بیت علیهم السلام سره ملګرتیا ګڼي. په مسلمه توګه د نفس محاسبه او د هغه څه محاسبه کول چې ترسره کړی مودي زموږ په وجود کې د غوره خویونو د تثبیتې دا او تلپاتې کې دا سبب کیږي، او بد خویونه او کارونه د موږ عملونه او لیتوګې لډګره وینځي. په هغه دنیا کې د نفس محاسبه انسان ته دا امکان ورکوي چې په خپلو عملونو بیا کتنه وکړي، ځکه چې دغه کار یوازې په دغه دنیا کې ممکن دی او د انسان په مړینې سره نور په آخرت کې د هغه لپاره دغه ډول امکان نشته. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د خلکو د ستونزو په حل کولو او د اړتیاو په تامینولو کې هم مخکښ وو. هغه بزرګوار په یو ځای کې فرمایي، خداوند متعال په مځکه داسې بندگان لري چې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي. دغه بندگان په قیامت ورځ په امان کې دي، او څوک چې یو مؤمن خوشحال کړي خدای پاک د قیامت په ورځ د هغه زړه خوشاله وي.
امام موسی کاظم علیه السلام کابو 15 دیرش کاله د مسلمانانو امامت په غاړه درلود، او له دې مودې ډیر کلونه په بند او جلا وطنۍ کې تیر کړل. هارون دوه ځله امام زندان ته ولیږه، چې دوهم ځل یې له 199 تر 133 هجری قمری کال یعنی 4 کاله و. د بند چاپریال د انسان د ژر بوډا کېدو او کمزوري کېدو سبب کیږي، خو امام کاظم علیه السلام چې ډول ډول شکنجه وزغملې، په خپل عبادت سره زندان هم په یو خوخ او تان چاپیریال بدر کړی و. له همدې امله هارون مجبور شو چې د امام زندان بدل کړي، چې د زندان ساتون کې د امام تر اغیز لاندې را نشي. ورسته بند چې امام کاظم علیه السلام پکې وو، یو ډیر سخت زړی ساتون کې درلود چې سندی بن هشام نومېده. امام په دغه ویرون کې بند کې ډیر سختۍ وزغملې، خو د یو کلک غر په شان ولاړ و. دلته هارون د امام استقامت و نه زغمل شو، او د هغه حضرت د ختمولو اراده وکړه، او آخر په 133 هجری قمری کال کې د هارون رشید په امر امام کاظم ته په زندان کې زهر ورکړای شول، او هغه حضرت شهید کړ.
اوګو دوستانو، د علم د جلانده چینې حضرت امام حسین کاظم علیه السلام د شهادت په مناسبت یو ځل بیا د تسلیت په ویلو سره لتا سو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.